تراغلی ده.
چند گفتم ما میشه ما 80 خریدم کیلوی 80.
از موږ کور ته نږدې یو کیلو گاز تر 110 افغانۍ پورې دی. وګورئ ډېره لار باید ووهو چې دلته راشو. اوس را باندې دوکاندار یو کیلو گاز په 80 افغانۍ پلوري. ما سره یې مراد کړی خو که وضعیت همدا شان دوام وکړي په خدای سخته ده.
د اوبلن گاز پلورونکی بهاودین وایي یو کیلو گاز په 80 افغانۍ پیری.
موږ له بازار هر کیلو گاز له 80 نه تر 50 افغانیو پورې پیرو. د دکان او گازو د راوړلو کرایه هم شته. موږ هم خوښیږو چې ارزانه شي. څوک غواړي چې مشتری له لاسه ورکړي؟
نسیم خان د برېښنا له پرچاوۍ او د ګازو له لوړو بیو شکایت کوي. دی له حکومته غواړي چې د خلکو له حاله خبر شي او بازار وساري.
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی. دلته تور بازار جوړ شوی. یو ګوری چې یو کیلو ګاز په 100 او بل یې په 100 افغانۍ په بازار کې پلوري.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادی راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي، ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی. زموږ سوداګر دروغ وایي، نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي. ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي. خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي، سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجله په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوې ته څوک مخه راناسي او دریم ته مالګره پرجې نه جار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتلې دنو خنه دي.
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څو کمه ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لویدل درزم یو غوښتن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تندې مخله درزم، زم له شوق اسی خل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی. پتی سترگی پتی خلی په نور پسی سیوری زی. دغه بیت خالق او نوموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لانه نشپک کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له کولیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوښ شو چې په دغه موضوعي راپور برابر کړي.
پټ بپ خپل زته روان دردونه چات بن وایم دزړه هلونه ززا په مخا دزړي ګلونه ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرا تزہر ہاں تیر وختنا ززا پمخا دزی
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر چې اوبه پسې شندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري ترڅو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده، ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیز علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په هغه نورو مسایلو ورسره وغږېږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده، تاسو پوهیږئ چې سقراط استاد کل ویل ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و، یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، په فلسفه په ټولنه په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زلاړ زه ول ساعت وروسته بیرته راغلم سقراط ولاړ دی بحث کی نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی وی کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کل به یې ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وو د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېدی، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېدی، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات وو، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان وو. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسېدل دي. په دغه حق کې رسېدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې وو چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکې، او که به وزه شوه موږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وزه روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبوره یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوې. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته،
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي و، غل و خاین و غدار و څو څو، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کم که زه یې وتنم، زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسموي، ته به یې کولی شي ډېر ساده مزد پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی. نن چې ته دا راخلی، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختی کې. مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان، په دې کې ګوره جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی که نه، او نه نان دی جانان دی. دغسې زموږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوستل، د ادبیاتو څېړن لپاره د کیمیا متخصص راوس، د ادبیاتو څېړن لپاره د لسم پاس راوس. زه یو مثال درکو، یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب وژباړه، په دغه کې د خوشحال بابا په پرژون ډېر خبر شوی، خو په دغه کې تر ټولو مهم بحث شو چې هغه د تاریخي مورثه بحثونه. تاریخي مورثه حوالی راغستل شوی، نه خو نه اردو ژباړل شوی، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبور دی چې اردو متن راوژباړي. کتاب ما ته ډېر دپار راکړ، ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مورثه بېلګې نیغ په نیغه تاریخي مورثه نه راوخته، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، ده دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي ده، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې، یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا، دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکا کې دي. که څومره پروم چغې وهي، دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی، دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا، هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال، زه ساده مثال درکوم. تاسې نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ، چې راراستئ، ګورئ غوښې، سر، پښې، اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات براوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې، هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورست، هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترین مثال خوشحال بابا دی. پس له بنده دی د اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، دلته دا شی وي. خو کله چې د مغولو سره جنګیږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکی، هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي، دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي، خدایار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې لپاره، د سمې ښوونې لپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول لپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورئ، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه.
ملي
ملی سندرغاړی سردار سعید وای چې تل هڅه کړی ملی سندری وای او افغانی ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وای چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوسې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وای. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسیز منگ سٹیڈیو تک خراق لاز
مانا نا دا آزادی راڈیو دا مجلی اوریدون کی طول منوال تا طول دوستان تا زرد کمی سلامون وائم یو ناڑی مانا لتاسی نا کارو نمو زوق البم تکمیل دای چه دوستان دیر وقت نا پا سوشل میڈیا کی گوری چی داغی پروموشن روان دای آغاز کمپین روان دای نو دا غم نوائی کار دا زوق دا زوق اوریدون کی دا زوق خلق د پاره د یو خ زوق د ولز زوق د لمینوالو زوق د شاعرانو زوق د نو د زوق البم کارونه تکمیل ده ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنوی نه د پردی تر شاو میا نو ما د سترګو وړاندې نو ما نو دغه د زوق کارونه مو په زوق مخته یوړل
ډیر ښه. دغه د زوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو. اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ.
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چیزمه کې تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تل ناقلین تل نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسې اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسې په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسې دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسې په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي. زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یې کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی. او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاک په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا ما په ملګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپله سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه. تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې ما د کرکټ سندره ویلي، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویل دی زخفخم نو همدا سی زنه کارونه ما کی اغینا مخته تلیم چا تر اوس چانه تعقیب کړي الکه خبر لو سندره نه خبر اعلان د پاره زنګړي سندره هیڅ چاند ویل ما چویل او ډیر خلکو خخه کړه یعنی مور پلار د ټول سندره غاړو ډیر سندره غاړو سندره ویل اغه خانه هم مغنه خالی نه د پاتې ہم مور تو سندر ویل ہم پلار تھا نو ترسنگ سے شاعر تو سندر ویل سی یا خبر نگار تھا یا خبر خبریال تھا یا جرنلسٹ تھا دا ډیر لوی کار ہے کہ رسنوی هغه سره د انقلاب سره خودی مخ دی چې تار ورځ د مشکل او هغه سره مخ دی ستړي وینو بیا ځین بیتونه باورزی صاحب لیکلی دا کلام لیکلی او چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه او توازن ته کی یاران په هر څه کې ساتم یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بندار لپاره یو یار په خار او بل په غره کې ساتم د ژورنالیزم پاک سپیشلی مسلک د ژورنالیزم پاک سپیشلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم ډیر کله تاسو ویلې چې ستاسو سندره نور خلک کاپی وایي او ادمو وبنه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي
او بله او داسې مم کړي ډېرې باز ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده نو زما سندرې چې بغیر د اجازې نه هم چا ویلي لکه خانم نغمې غزله جاوید داسې نورو نورو زما سندرې ویلي کاپي کړي دي پاکه یارانه سندره ډېرې سندرغاړو ویلي نو زه پرې افتخار کوم خوشاله یم خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې نو اکار داسې و چې په کارم داسې ده چې خلک یې ووایي اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه
کرلی چنارونه ډیر ښه تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیر زیاته ښه شاعري کوي یعنی هر باید په خپل ځای وایست دا راته ووایست چې تاسو خپل شعرونه وایي
او کله کله شعر هم لیکم سندری شیر لکھ ماں غزل لکھ لی ہو سندری شیر نظلی کم بازی وق کچھ کلم تبا برابر ہے بس یو شیر میں اس نو را روان دادا پکار خو بس پیارے گا مجھ سو کرانا کاپی نے کی خواہ داسی ہو چھے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے تو وفادار و خطے دمین یار و خطے د رقیبانو دی گٹم استا لیوال شما ل رقیبانو دی گٹم استا لیوال شما جانا نبی ادی مینوال شما
جانا نبی ادی مینوال شما دا
دی سندری مطلب دا جانا نبی ادی مینوال
شیر دے او سندره بیم واقعا ډیر خلی
یا می وبل داس لیکل چې راشه یو قدم قدم لری می لزړه کا غم د حسن په دریاب می جلوهل زړه اوبکا باران د دیدن وکا
ډیر کله دا ستاسو شیر
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خپل سید سپ تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلې هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بازي بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږی وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږی وي او ډیر زیاته مننه سید سپ رابه شو بیرته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خو
من او چې هغه موسیقي کې چې ولسی رنگ وي او که فکر کړم کړه ډیری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې هم موسیقي کې ولسی رنگ وي الکه زمون خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل لغه ده نو ا دې یو اصطلاح کې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښت هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوخیږي او د ولس ډیر خوخیږي موږ ولې خوخیږي چې ولس خوخوي
بله نو سید سب زبې و خبره یادونه وکړه ما هغه د چې تاسو په مرکه کې ډیر خیاست تاسو د دې الاتراته وایست چې دا څه الاتره
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړې نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالب به وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به درې سو څلور سو شاوخوا مرکه کړي او هغه یې لرم ارشیف یې لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نتاقې د چا سره ثبتوي زه اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه، په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ؟
بله، کوم پلانونه چې زه لرم او پراتلون کې کار کول دینو واقعیت قنداریان یو متل کوي د مور شو دې دشه نو خلق به بیا راته دا وای او خپل ارزوګان ته ورسېږو ان شاء الله راتلون کې امید ساحل شته چې کیږي.
بله، او بل پښتنه به مو دا وی چې ستاسو سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینه په خپل اصول هدا کنه انسانیت ته مینه نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه له خپل قیمتي وخت موږ تر کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر ژوند مې صبر دې شتا غواړي رانا بے صبر ژوند مې صبر دې شتا غواړي رانا بے صبر ژوند مې صبر دې نشتا غواړي رانا لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړې داستا پتیر می ستا غمونو سر مینا کړې داستا پتیر می ستا غمونو سر مینا کړې ما خود هر وخت یادونو سر مینا کړې
تاسی ازادي رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه یې واورو
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترانا ته تم سوم زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چې نه یې پېژنې څه به درته وایي څو کمه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه وو که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودربوه یو سړی را ووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدی دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستوڼو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چات راوتلی کړکۍ او پښنو ونه کې سور رنگ ډیر رومانټیک ښکاری. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانټیک ژوند خدا دی چې څه نه درته ښکاری خو اټکل کوي چې هر څه ستا. ما ساعت ته وکتل، پورا 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې را سر رہی وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلی. دی وګرځېد. څو ګامه وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانټیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده. للری رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تاسو په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. پپرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، پپرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده. ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تختېدلې، خونخواري مگر تند دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر دستا لسترګو رالوېدلې آینه ده. په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده. چې لاس دې ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
ترتاو بزان ور پوره ون اخلو ترتاو بزان ور پوره ون اخلو لمن تندی آخر لگار دجوندون لمن تندی آخر لگار I'm not afraid.